ټاکل شوې ده د افغانستان یو رسمي هیات په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د برخلیک په اړه خبرو ته دوام ورکوي. او د ناټو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شو. دوستان او ستړي مشهي د ساده رډيو په یو بل خبرونه کې موزا اجمل اند تایر روشان په تخنیکی همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو خو پایل خبرونه کو اسمت ساروان د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
د جوزجان امنیت قمندان وایي په دغه ولایت کې د داعش 15 غړي په هوایي حمله کې وژل شوي دي. د امریکا حکومت درې پاکستان میشتي سخت دریځي په تور لیست کې شامل کړل او د ترکیه او روسیې مشرانو د سوریې په اړه خبري وکړې. د خبرونو تفصیل یو امریکایي چارواکی ویل وروسته لدی چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ. په سوریه کې د امریکا په مشه د ائتلاف هوایي او ځکنوي ځواکونو سباندې سل سوریوال وسلوال ووژل. د سوریې د دیموکراتیک ائتلاف ځواکونه د امریکایي پوځیانو متحدان دي. یو امریکایي چارواکی د نوم د نه ښودلو په شرط پرون چهارشنبه وویل د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو چې شمېر یې نږدې 1500 تنو ته رسېده د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو پر اډه د ټانکونو توپونو هوا او راکټونو په وسیله حمله وکړه. د حمله په محل په اډه کې د سوریې له دیموکراتیکو ځواکونو سره امریکایي سلاکاران هم حاضر ول. د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سختریزي ډلې یادایش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښته. د کارپوهانو په دغه راپور کې چې یو کاپی اسوسییټډ پریس خبري آژانس لیدلی ویل شوی چې د القاعده شبکه تر اوسه د پاموړ انعطاف لري او د یمن او سومالیا په څیر هیوادونو ته ګواښ متوجه کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې ډلې چې دا راپور یې د امنیت شورا ته برابر کړی پر دواړو ډلو لګول شوي بندیزونه څاري. کارپوهانو ویلي چې القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې جدي ګواښ بلل کېږي او په ټول منځني ختیځ کې حمله تنظیموي. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سخت دریځې د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگټن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خاوره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت پرون چهارشنبه وویل چې رحمان زیف، فقیر محمد، حزب الله، استم خان او دلاور خان نادر خان یې د بندیزونو په هغه لیست کې چې د نړیوالو تروریستانو لپاره ځانګړی شوی شامل کړي دي. هغوی په پاکستان کې له وسلوالو لشکری طیبه د افغانستان له طالبانو او القاعده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې نیول شوی دي. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې ویل شوی هغوی افراطي ډلو ته مالی او لوجستیکي مرستې رسولې، چاودیدونکي مواد ورته برابرول او د ټکنالوژۍ په برخه کې هم کومک ورسره کاوه. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو موافقه وکړه چې په سوریه کې د تروریزم پر ضد د جګړې لپاره به د دوو هیوادونو ترمنځ پوځي او امنیتي همغږي لا پیاوړې کړي. د کرملین له یوې خبر پاڼې سره سم ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن پنجشنبه په خپل منځ کې په تلیفوني خبرو کې هم درس د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران ترمنځ د نویو تماسونو پر لرلید هم نظرونه تبادله کړل. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف وویل د درو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ګډې غونډې د احتمال یادونه وشوه خو پر نیټې لا سلانه ده شوې. د روسیې د ریا خبري آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو د سوریې د افرین او عدالت پر حالاتو هم خبري وکړې. د امریکا د استازو جرګې د اقلیت دیموکراتانو مشر پرون څه باندې 8 ساعته وینا وکړه چې د دې جرګې په تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. ننسی پلوسی په دې وینا سره چې 8 ساعته او 2 دقیقې دوام وکړه هڅه وکړه چې د مهاجرت د اصلاح لپاره د دیموکراتانو غوښتنې ومنل شي. پلوسی خبرداری ورکړ چې که جمهوري غوښتونکي د هغو ځوانو مهاجرینو چې په ماشومتوب په غیر قانوني ډول امریکا ته راوستل شوي د خوندیتوب لپاره کلکه ژمنه ونه کړي هغې بودیجې ته به رایه ورنکړي چې د دواړو ګوندونو لخوا پرې صلاح شوې ده. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامې روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد نه لري. د ننګرهار د والي له دفتر په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې پرون چهارشنبه امنیتي ادارو او د عامې روغتیا ریاست ته سپارښتنه وشوه چې د ناثبت شویو امبولانسونو د فعالیت مخه ونیسي. خبر پاڼه وایي د ننګرهار نظامي شورا د جلال آباد د امنیت د ټینګولو لپاره د تورو شیشو، جعلي نمبر پلیټ لرونکو او بې نمبر پلیټه موټرو د فعالیت مخنیوي لپاره د روان کمپاین پر لا چټکېدو خبرې کړې دي. او د جوزجان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د داعش د څلورو بهرنیو غړیو په ګډون 15 وسلوال ووژل شول. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني نن پنجشنبه وویل د امریکا په مشرۍ د ایتلافي او افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یوه چینایي او درو ازبکستانیانو په ګډون د داعش 15 غړي وژل شوي دي. د حمله د دقیق نیټې په اړه سونه ویل، خو ویل چې دا برید په درزاب ولسوالۍ کې وشو. درزاب او قوشتېپه ولسوالۍ په جوزجان کې د داعش د فعالیت اصلي مرکزونه دي.
خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل. اسمت ساروان در واورول. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان پلاوی به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د ارګ او د جمعیت اسلامي د ګوند ترمنځ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د برخلیک په اړه په روانو خبرو اترو هم تازه حال درکوو. دا به مووري چې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي د ډیورن کرښې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونه د سولې د ټینګښت په هدف دي او باید ملاتړی وشي. د امریکا چارواکو ویلي دي چې په سوریا او عراق کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته د دې هیواد د هوایي ځواک د فعالیت ډیر تمرکز په افغانستان راڅرخي. دا به هم په یو ریپورت کې وڅېړو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام هم له یاده مباسئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي یو افغان هیات به پر ځینو مهمو مسلو د هوکړې لپاره سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې نور د دې لپاره هیڅ فرصت نشته چې پاکستان دې په خالي شمنو وخت ضایع کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کاربوهان بیا وایي پر پاکستان د امریکا فشارونه هرومرو نتیجه ورکوي چې دا د افغانانو لپاره ښه خبر دی. محمد عزیز پردیسی په اړه ریپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پلاو د تګ راتک په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت وایي نور په خالي شمنو د پاکستان لوري د وخت د ضایع کولو مرحله پای ته رسیدلې. دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځمه پوره ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د خبرو تازه پیل شوې لړۍ له پخوانیو هغو سره ډیر توپیر لري. د ښاغلي مستغنی په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د شمنې پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د خبرو په دغه دور کې رامنځته شوي دي.
افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو په تدوین، تصویب او یا هم د دې ته ورته مواردو کې یې ځای کړي. یوازې هغه څه چې موږ یې تمه لرو هغه عملي اقدامات دي. د افغانستان غوښتنې په واضح توګه پاکستان سره مطرح شوي او اوس د دې موقع را رسېدلې چې پاکستاني لوري پرې عمل وکړي.
د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ به افغان پلاوی سبا د دوه ورځو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته پلاوی له اسلام آباد کابل ته راغلی و. تر دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنیو چارو وزیر هم د پاکستان له پوځي او استخباراتي چارواکو سره په پاکستان کې د طالبانو حقاني شبکې د موجودیت په اړه د اسنادو د شریکولو په هدف اسلام آباد ته تللي و. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی له پاکستانه تر ستنیدورو سره سنیو ته ویل پاکستان دا ومنله چې خاورې د افغانستان پر ضد کارول کیږي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو د تګ راتګ لړۍ له هغې وروسته ګړندۍ شوې چې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې خونړۍ حملې وشوې. افغان حکومت وایي د یادو حملو مسؤلیت حقاني شبکې منلی، هغه شبکه چې پاکستان یې په ملاتړ تورنېږي. خو له دې ټولو سره سره د پاکستان حکومت بیا ویلي افغان حکومت د هغه ناسم درک له کبله چې د ځینو بهرنیو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی پر پاکستان تور پورې کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شمیر کارپوهان بیا وایي پاکستان په کابل کې له خونړیو حملو وروسته تر سخت فشار لاندې دی. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات وایي که پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه دوام ومومي نو هرو مرو به دغه هیواد یادو فشارونو ته غاړه کېږدي.
د امریکا دغه فشار پر پاکستان که له هرې زاویې څخه اوسي، د افغانستان له ادرس نه اوسي یا د افغانستان د جهت نه اوسي، همدارنګه د نړیوال سیاست د امریکا له جهت نه اوسي، دا بالاخره یوې نتیجې ته رسېږي چې پاکستان د فشار ته ځان تسلیموي.
د ښاغلي سادات په خبره د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینې مبارزې په برخه کې د پاکستان پر ژمنو باور کول له خوشباورۍ وراخوا بل څه نشي کېدی، خو اوس داسې برېښي چې نړیوال پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې جدي دي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونه د سولې د ټینګښت په هدف دي او باید ملاتړ وشي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا لاریونونه له ترهګرۍ نه د خلکو د خلاصون غږ دی. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې په پاکستان کې د لاریون کوونکو غوښتنې په حقه دي او باید هرکلی ورته وویل شي. اکرام الله اکرام پرې نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي د ډیورنډ کرخي پورې غاړې ته د پرتو قومونو لاریونونو ته په اشاره وایي چې له دې سولې ایز حرکت باید د سیمې او نړۍ هیوادونو ملاتړ وکړي. د دې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اعتراض کوونکي له څو کلونو را په دې خوا د تروریزم قربانیان دي او اوس یې د تروریزم په وړاندې د سولې د ټینګښت غږ پورته کړی دی. ښاغلی خپلواک وایي د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته پراته قومونه د تروریزم اصلي قربانیان دي او باید له دې پدیدې نه د خلاصون او د سوله ییز ژوند په هدف ترې لازم ملاتړ وشي.
دا چې اوس ملت راپورته کېږي، علما راپورته کېږي، ځوانان راپورته کېږي او د سولې غږ کوي، باید ټوله دنیا د سیمې د ثبات لپاره، د افغانستان او پاکستان د ثبات لپاره، د ډیورنډ کرخې د دواړو غاړو د ثبات لپاره د سولې غږ بدرګه کړي او د سولې غږ سره حمایت وکړي او هغه کړی چې یوې په دغه سیمه کې په دې منطقه کې نامنې غواړي او په نامنو کې خپل اهداف ترسیږي او هغه تروریستان چې افغانان نه دی او له بهر راغلي
دا په داسې حال کې د کله چې د روان میلادي کال د جنوري په 14مه نیټه د پاکستان په کراچۍ ښار کې نقیب الله مسعود ووژل شو، په غبرګون کې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته پرتو قومونو په اعتراض لاس پورې کړ. دوی د جنوري په 26مه نیټه له ډیری اسماعیل خان خپل اعتراضونه پیل کړل. دغه اعتراضونه مظاهری له دی وروسته بنو، کوهات، پیښور، چارسدې، مردان، سوابی او د پاکستان یو شمیر نورو خارونو ته وغځېدې او د فبروري میاشتې په پایل کې اعتراض کوونکو خپل ځانونه د پاکستان مرکز اسلام آباد ته ورسول. د پاکستانی پولیسو د یو پخوانی چارواکي چې د نقیب مسعود په وژلو کې لاس لري نیول، له جنوبي وزیرستان د ماینونو پاکول او د پاکستانی حکومت لخوا د پښتنو نیول شوي ځوانانو راخلاصول د لاریون کوونکو له مهمو غوښتنو څخه دي. دې حال کې د سیاسي چارو افغان کارپوه شاهزاده مسعود وایي کلونه کېږي چې د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته پراته پښتانه قومونه د تروریزم قرباني کېږي او حقوق یې تامین نه دي. ښاغلی مسعود وایي چې د لاریون کوونکو غوښتنې په حق دي او باید ملاتړ یې وشي.
په دغه دوو لسیزو کې لکه څنګه چې دیخوا افغانانو باندې دغه جنګ تحمیل شوی ده، متاسفانه چې د ډیورنډ د ختمه اخوا ته په قبایلي سیمو کې هم دغه جنګ په هغه قبایلو باندې تحمیل شوی ده چې څومره ظلم و ناروا دلته کېږي په دې ځای افغانانو باندې، په هغې افغانانو هم متاسفانه شوی ده. اوس چې کومې غوښتنې دوی لري، دا د دوی برحق غوښتنه ده. زه امید کوم چې دوی د خپل مظاهرو ته ادامه ورکړي.
یو شمیر نور کارپوهان په دې باور دي چې د لاریون کوونکو له غوښتنو سره سم د ډیورنډ کرښې پورې غاړې ته د امنیت ټینګښت د افغانستان او سیمې له امنیت سره مرسته کوي. له ډلې عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې د پورې غاړې د پرتو قومونو له روا غوښتنو سره سم د سیمې د هیوادونو اخلاقي مسؤلیت دی تر څو د دې قومونو ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو وروسته د افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو قمندان جیمز هیکر وویل په عراق او سوریه کې د وروستیو بریاوو په نتیجه کې د امریکا د مرکزي قمندانۍ اساسي هڅې اوس پر افغانستان متمرکز دي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر جیمز هیکر د چهارشنبې پر ورځ په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې تر سوریې او عراق وروسته امریکایي پوځیان په افغانستان کې پر هوایي بریدونو ډیر متمرکز دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې سره به له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې زموږ وړتیاوې ډېرې ښې سي. هیکر زیاته کړه که څه هم په وروستیو میاشتو کې ډېری حملې افغان هوایي ځواکونو ترسره کوي، خو ائتلافي ځواکونو په 2018 کال کې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول 25 حملې ترسره کړې دي. د امریکا مرکزي قمندانۍ د سه شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې یې د وسلوالو طالبانو پر ضد نوې هوایي حملې کړې دي. په دغو بمباریو کې چې له امریکایي B-25 ډول الوتکو همکار اخیستل سوی و، د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د طالبانو یو روزنیز مرکز په نښه سوی و. د امریکا پوځ د سه شنبې پر ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې د دغو حملو په نتیجه کې د هغو سختریزو مخه ونیول سوه چې غوښتل یې د تاجکستان او چین له پولې سره نږدې تخریبي اقدامات وکړي. امریکا همداراز ویلي هغه موټر یې هم له منځه وړي چې سختریزو له افغان پوځ څخه غلا کړي وو او موټر بمونه یې ورڅخه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملو دا کمپاین د هغه پلان برخه ده چې له مخې یې باید په افغانستان کې د امریکا پوځي رول زیات سي، او دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 اگست میاشت کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. د ټرمپ له اعلان راهیسې امریکایي ځواکونو له افغان هوایي ځواکونو سره یو ځای په ټول هیواد کې د طالبانو پر وړاندې حملې زیاتې کړې. په افغانستان کې د ناتو د هوایي عملیاتو د قمندانۍ مشر پرون په پینټاګون کې دا هم وویل چې د ائتلاف الوتکو په 2018 کال کې په اوسط ډول په افغانستان کې هر اونۍ 25 هوایي بریدونه کړي دي، خو د ده په وینا افغان پیلوټانو په اونۍ کې شاوخوا 40 حملې کړې وې. دغه راز د افغانستان دفاع وزارت د روانې اونۍ په سر کې ازادي راډیو ته وویل چې د تېر کال پرتله د افغان هوایي ځواکونو ورځنی عملیاتو کې شاوخوا 50% ډیروالی راغلی دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره د افغانستان هوایي ځواک اوس مهال تقریبا هر ورځ له 100 تر 50 پورې مستقلانه هوایي بریدونه ترسره کوي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو اوس هم یو بل موضوع، د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ملګرو ملتونو په منځګړی توب له حکومت سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پټ سر د رامنځته شوې ستونزې حل ته خوشبینه دي. یوې باوري حکومتي سرچینې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو منځګړی توب تایید کړی. یوسف خان صدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پټ سر د رامنځته شوې ستونزې د حل په خاطر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونامه منځګړیتوب مهم بولي. د دغه ګوند ویان مرستیال زبی الله فطرت د پنځمې پورس ازادي راډیو ته ویل د ملګرو ملتونو یونامه په منځګړیتوب د خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا چې دا بنسټ د ملي یووالي حکومت پر رامنځته کېدو کې مهم رول لري او د افغانستان حالت له نږدې ګوري اړتیا ده چې خپل رول ادا کړي. دوی د خبرو په پړاو کې ځینې تخنیکی ستونزې وې چې د ملګرو ملتونو سازمان د همکارۍ اړتیا لیدل کېده، نو ځکه هیله دا ده چې ملګري ملتونه لکه څرنګه چې د هوکړه لیک په لاسلیک کې رول لري داسې یې په عملي کېدو کې هم رول ادا کړي. ښاغلی فطرت وایي د حکومت او جمعیت ترمنځ د خبرو له 13 ورځني ځنډ وروسته دا منځګړیتوب پیل شوی دی. د حکومت یوې باوري سرچینې هم چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته ویل دا خبرې له تېرې سه شنبې ورځې پیل شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په وروستیو کې داتا محمد نور استعفا منظور او پر ځای یې انجینر محمد داود هغه ولایت د والي په توګه وټاکه. خو له دې اعلان وروسته خپل داتا محمد نور او د جمعیت ګوند حکومت په دغه پریکړې غبرګون و، خو دوی ویل چې دوی ته دا استعفا د منلو وړ نه ده. له دغو اختلافونو وروسته د دواړو لورو ترمنځ د ستونزو د حل په خاطر په څو پړاوونو کې خبرې وشوې، تر دې چې شاوخوا 20 ورځې وړاندې د جمعیت ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته د دغو خبرو د نتیجې پای ته رسیدو په اړه وویل. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقامه داتا محمد نور د لرې کېدو په بدل کې حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. دغه حالت او د یونامه منځګړیتوب ته په کتو د افغانستان د حقوق پوهانو انجمن وایي د ستونزې د حل په خاطر باید د سیاسي مصلحتونو په ځای د قانون تطبیق ته کار وشي. د دغه انجمن رئیس اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په صورت کې د ملګرو ملتونو رول معلوم دی، خو دا هر څه باید د قانون په چوکاټ کې وي.
د دې په وینا د ملي وحدت د حکومت د موافقتنامې د موادو ته د تخنیکي لحاظه کتل کېږي او د افغانستان اساسي قانون له پامه غورځول کېږي، نو د دې معنا ښکاره هم دا ده چې دغه حکومت خپله دا اعتراف کوي چې منګه د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوي هم نه یو زموږ چارې د اساسي قانون د مخکې نه دي. زه فکر کوم دا یو ډېر خطرناک حالت دی په افغانستان کې د قانون د حاکمیت لپاره، په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره.
دی وایي په خبرو کې د افغانستان اساسي قانون باید سره کرښه وي او کنه خطرناکې پایلې لرلی شي. له دې ټولو سره د جمعیت اسلامي ګوند که څه هم د یونما په منځګړیتوب د خبرو بیا پیل ته خوشبینه دی، خو د خبرو د نتیجو تر وخته د عطا محمد نور په پاتې کېدو ټینګار لري.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ارګ او اسلامي جمعیت ترمنځ د بلخ د پخواني والي د برخلیک پر سر خبرې روانې دي. د یو شمېر کارپوهانو هغه څرګندونې مو هم په ریپورټ کې واورېدي چې وایي دا د افغانستان د اساسي قانون خلاف ده چې د یو والي د عدلون بدلون په مسله کې ملګري ملتونه مداخله وکړي. خو د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان وایي د بلخ د والي عطا محمد نور او ارګ ترمنځ کړکېچ ډېر زیات شوی دی او یو درېمګړي ته تیاد. له دې ډلې څخه د کابل پوهنتون استاد ناصر شفیق دی او دی وایي چې ملګری ملتونه یا یوناما هسې هم د افغانستان په ډیرو مسلو کې ښکیل دي او په دې برخه کې هم رول یوه نتیجه ورکولی شي. له ښاغلي شفیق سره حدیث پر دې سمرکه کړي د مرکه اورو.
اصلا خو په کار دا ده چې د افغانستان د سیاسي لوریو او شخصیتونو ترمنځ کورنۍ لانجې باید په کورنۍ ماحول کې حل شوې وي، خو لیکن کتل کېږي چې د استاد عطا محمد نور او د ولسمشر ډاکټر صاحب غني دې لانجې ډېر بوګرن حالت اختیار کړی او د افغانستان امنیت ته اوس ډېر ګواښ پېښ دی. نو یوناما زموږ په ډېرو مسایلو کې دخیله ده او د انتخاباتو نه نیولې تر ډېرو سیاسي لانجو پورې. نو که اړتیا لیدل کېږي نو شاید دوی نس خور به ولي شي، ځکه چې افغانستان پته شي اقتصادي او سیاسي حالت کې قرار لري چې نه سیاسي ثبات په دې هېواد کې شته او نه اقتصادي ثبات په دې هېواد کې شته. نو څوک چې یو هېواد ته اقتصادي مرسته ورکوي نو ښکاره خبره د هغوی فرمایشات او د هغوی غوښتنې به هم منل کېږي. نو که د سولې او د مذاکرې لپاره
ولی شفیق صاحب څه فکر کوئ چې ولی ځینې قضایاوې که څه هم تاسو یې څه اشاره ورته وکړه دې حد ته رسیږي چې بالاخره بهرنیان پکې په یو شکل مداخله کوي او د حل لپاره هڅې کوي؟
په مجموع کې دغه قضیه تقریبا یو نیمه میاشت واخیستله او کتل کېږي چې ولسمشر چې کوم فرمان صادر کړی دی داوی د ولایت د دندې له ګوښه کېدو او هغوی وایي چې د ملي وحدت حکومت څنګه دی توافقنامې په نتیجه کې رامنځته شوی دی. نو ولسمشر ټول هغه صلاحیتونه نه لري چې یو منتخب ولسمشر سره یعنی په کار وسی. نو د دې لپاره زمونږ قضایه قوه هم د یو ارګان په توګه چې د دولت درې ارګانونه دي هغه هم یعنی نقش نشي لوبولی. نو که په کور دننه زمونږ سیاسي شخصیتونو او ملي شخصیتونو دغه لانجه حل کړې وي دا به نور الله نور ډېره ښه خبره وه، خو د دوی دغه ناندرۍ او د دوی دغه بې باورۍ او له بلې خوا نه د حکومت بعضې پالیسۍ داسې دي چې هغه مغرضانه ښکاري. یعنی د ولایتونو نه د والیانو تبدیلي هم که چېرې یعنی په یو منطقي مفهوم باندې ولاړه وي او د اولویتونو په بنیاد باندې ولاړه وي نو شاید دغه نامري دومره یعنی بغرن حالت نه اختیار کړي.
بله شفیق صاحب او بخي او استاد خبرې می قطع کړې. روسي پښتنه می دا کوله چې ټولو مسایلو ته اشاره درلوده، تاسو څومره باورمن یاست یا هیلمند یاست چې ملګری ملتونه دی وکړی شي دا قضیه چې تاسو یې ورله مخه هغه بغرنجوالی تشریح کړ نو ودی شي کړی چې په دې برخه کې خپل مهم رول ولوبوي او په یو شکل دا قضیه حل کړي؟
دوی هم یعنی هغه زمینی واقعیتونه او حقایق په نظر کې ونیسي او د افغانستان د اوسنۍ سیاسي او اقتصادي ثبات هم په نظر کې ونیسي. نو کولی شي دواړو خواوو ته سپارښتنه ولري، د یو له خوا نه هم ضمانتونه واري او د بل له خوا نه هم ضمانتونه واري، یو حل لارې ته دوی ورسیږي. خو دا په هغه وخت کېدای شي چې دغه دواړه لوري هم د حل په لټه کې شي.
د سیاسي چارو څېړونکو او د پانتون استاد ناصر شفیق چې تاسو سره د جمعیت اسلامي او ارګ ترمنځ د روانو خبرو اترو پر موضوع زموږ مرکه اورېده. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو راوړئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا په مشه تلافیز وکونو په سوریه کې سیمایز ومزکنی زوکونو تر سلو ډیر د سوریه د رژیم پلوی جنگیالي وژلی. یو امریکایي چارواکی ویلي دا کسان رسلاغه وژل شول چې دوی د سوریه د دیموکراتیکو زوکونو چې د امریکا متحدان دي پر مرکز برید وکړ. فریبا ظاهر پاړه جزئیات لري.
دغه امریکایي چارواکي د فبروري پر 8 نیټه د نوم نشودل په شرط دا خبره کړې ده وای د سوریه د رژیم پلوي دغه ځواکونو چې تقریبا 1500 تنو ته رسیدل په توپونو هوانونو ټانکونو او ګڼ شمېر نورو توغنیوشتونکو سیستمونو مجهز ول. دی وای وروسته له دې چې دغه ځواکونو د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او ځمکنیو ځواکونو څه باندې سل حکومت پلوي وسلوال ووژل. د ورځې په سر کې د امریکا په مشرۍ د عملیاتو مرکز څخه په یو رسمي لامه کې ویل سوي چې د ائتلاف امریکایي سلاکاران هم په هماغه وخت کې په دې مرکز کې ول چې تر برید لاندې راغی. دغه مرکز په دایر زور ولایت کې د فرات رود چې د جګړې کرښه ده په 8 کیلومتره کې موقعیت لري. اعلامیې کې دا ویل سوي چې د دغه ائتلاف او متحدو ځواکونو د دفاع لپاره ائتلاف د برید کوونکو ځواکونو پر وړاندې حمله پیل کړې څو د هغوی د دې اقدام غچ واخلي. هغه امریکایي چارواکي چې د نوم نشودلو په شرط د معلومات وړاندې کړي دي امریکایي رسنیو ته وویل چې هیڅ امریکایي پرسونل ته زیان نه دی رسیدلی. دغه راز د امریکا په مشرۍ ائتلاف د عملیاتي مرکز په اعلامیه کې د برید کوونکو شمیر او یا د حکومت پلوه ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. یو امریکایي چارواکي سی ان ان ته ویلي چې برید کوونکي له هوانونو او نورو وسلو سره له فرات رود څخه تیر سوي دي. انټرفاکس خبري اژانس بیا د روسیې د پارلمان د یو غړي له قوله ویلي چې وایي د امریکا په مشرۍ ائتلاف اقدامات د قانوني نورمونو سره په ټکر کې او بلا شک چې يرغل ګرځي. د سوریه حکومتي ځواکونه د فرات رود بل غاړې ته د دایر زور شار شاوخوا ته فعال دي. اس ټي اف یا د سوریه د رژیم پلوي ځواکونه د عرب او کورد ملیشو جوړې تلاف دي چې د سوریه په ختیځ او شمال کې ډیر دي او د امریکا په ملاتړ د سوریه د ولسمشر بشار الاسد حکومت پر وړاندې جنگيږي. په دغه هیواد کې له 2011 کال راهیسې د حکومت پر وړاندې د پراخو اعتراضونو وروسته د مختلفو لورو ترمنځ جګړې روانې دي چې ورسره په دې اوږده کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل سول او یا بې ځایه سول. روسیه او ایران د ولسمشر اسد پلوي کوي خو متحده ایالات او ترکیه د هغو ځواکونو ملاتړ دي چې د حکومت پر ضد جنګیږي. ټول اړخونه بیا په ګډه د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړه کوي چې دغه ډله د سوریه له ډېرو سیمو ایستل سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
الو ز د زابل د شملزو د بسخې له کلی څخه خبره کوم. دلته عمر د شری واکسین نه را رسیدي. اکبه تنخاتي هغه د دوه نفر وي د درو نفر تنخاوي هغه د یو نفر ګرځي. نو دغه سم د مو سره ډیره ده د شری واکسین را چې هغه د نن یا زورواکي خلکو ګرځي او موږ غریبانه خلکو ته نه راکې. زما راپورټ ازادي ریډیو ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم دا آزادی راډیو کاکونکو او ریډینګ تسلی ته السلام علیکم رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت يم او دا لوکو چارواکو سم دا ویلی دی چې د هلمند ولایت د څنګه لسالی پر وخلګو ته کوم امر سره او ځاګه ماجر ته نو رسیدي. البته د ملکان په لاس ورکې ملکان په خپل په منځ سره او شی او د ما باندې هم له تاسو سره پاتې دي. نه یو ماجر تم راځو رسیدل دا او نیم تو کورکی چې سی هغه خپل قربان او خپل دوستان ته ورکی او کینو دا زموږ د مو سره کی یا جنرا کی یا د مو سره کی چې دا غوږ دی او هات راځي چې هغه هات د کابل خپل په سترو باندې راځي. دا سني چې یو د بغنی او د باغرانی او دغه مرسته ګر دغه یواز د تنظیم دولي موږ د تنظیم ورسالې ته یو خشه قدر کې مرسته نه کوته. السلام
بله سلام علیکم. زه شبت خان جدرونیم دی خوص ولایت نه دی خکوت و رسالی چخا. مون دی زینی خل دی سیم سرات چخ خروب دای بای داغنه پملادانه واشی چی جور شی باید زما دا پیغام خور شی. بله خبره چه زمون دا وردی شده چی دیده تاسو دانات بتاوی ردی و لاره داغا باید پخوص که دیری دی باید داغا پخوص که سرواکی داغا تا فام وکری چه دا بان چی زخفالا یا دیکن دوری اما چه زخفالا خرطا اما روز می بان کرده سوا خیلی دانات پا آور اما روز می بان کرده باید جو دا بان چی داغا. السلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. داد ازادی راڈیو دریز نده.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. ستاسو څو پیغامونه و چې خبر شو. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. که چیرته انټرنیټ لرئ، بیا نو کولی شئ چې زموږ خپرونې زموږ د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه واورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو له سرټکو سره.
د ناتو یو جګټوري چارواکی وایي چې په عراق او سوریه کې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمېدو وروسته افغانستان د امریکا د هوایي ځواکونو د عملیاتو په اصلي محور بدل شوی دی. ټاکل شوی دی چې سبا جمعه له کابل یو پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسئلو وغږیږي. په ننګرهار کې د داسې امبولانسونو پر فعالیت بندیز ولګېد چې د عامه روغتیا له ریاست سره د ثبت اسناد ونه لري. د امریکا حکومت په پاکستان کې میشت درې سخت دریزي د نړیوالو تروریستانو په تور لیست کې شامل کړل. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې واشنگتن پر اسلام آباد فشارونه زیات کړي چې په خپله خبره کې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیسي. یو امریکایي چارواکي وویل وروسته له دې چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو پر مرکز برید وکړ، په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف هوایي او مځکنیو ځواکونو څه باندې 100 سوریوال وسلوال ووژل. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور وایي چې القاعده د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په نسبت تر اوسه په ډیرو سیمو کې لوی ګواښ دی.
اوس هم مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو او پالنې په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته وړاندې کو او کور کلی اونیس پروګرام واورئ. پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغان حکومت او هندوستان ترمنځ په افغانستان کې د کرکټ د ودې یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون چې 13 ورځ د اجرایې رئیس عبدالله عبدالله په حضور کې د افغانستان د کرکټ بورډ، د افغانستان د اقتصاد وزارت او په کابل کې د هند سفارت ترمنځ لاسلیک شو. پر بنسټ یې په بلخ، کندهار او لوګر کې د کرکټ معیاري لوبغالي او میلمستونونه جوړیږي. د کرکټ بورډ څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي چې هندوستان په دغې برخه کې څه د پاسه 1.5 میلیونه ډالر لګوي. هندوستان له دې وړاندې هم په بېلابېلو برخو کې د افغانستان کرکټ بورډ سره مرستې کړې او په راتلونکي کې هم د دوام ژمنه کړې ده. د کرکټ له ډګره په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان او زمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ د 5 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لړۍ د افغانستان په قربتوب سبا د جمعې په ورځ په شارجه کې پیلېږي. دا 5 ورځې لوبې دي چې د افغانستان په وخت ماسپښین 3 بجې شروع او تر شپې به دوام وکړي. له دې وړاندې د زمبابوې څخه د 2 شل ورځو لوبو لړۍ افغانستان ګټلې او د 1 شل ورځو سیالیو په جدول کې 8 ځای ونیو. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په نوښت د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه د ګمرکاتو لوبډلې د ښاروالۍ لوبډلې ته 3-0 او د بودیجې ریاست د چارې د ادارې لوبډلې ته 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دولتي ادارو ترمنځ دا لوبې د 13 اونیو رئیس په مرکز کابل کې پیل شوې او یوازې د اونۍ د رخصتۍ په ورځو کې د 2-2 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د برخې مشر شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل سبا د جمعې په ورځ د خزاینو ریاست د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. دی وایي په دې سیالیو کې د دولتي ادارو 14 لوبډلې برخه لري.
دوستانو زموږ غږله ساده راډیو ناوړی په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف شریک پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی له یادمه باسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، ځینې کورنۍ وایي چې دوی کمزوري اقتصاد لري، نو ځکه نشي کولای چې خپل بچو ته خواړه برابر کړي چې بدن یې ضرورت ورته لري. خو ډاکټران به دا خبره نه مني، وایي چې ډیری کورنۍ بې پروا دي. دوی د ماشوم لپاره مناسب خواړه په کور کې لري خو نه یې ورکوي. نن په همدې کله غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیې په برخه کې ډاکټر شفیق الله صفای دی. په پیل کې تاسو خپله دغه د خوارځواکۍ په هکله معلومات راکوئ چې دا څه رقم یو ماشوم ته ویلی چې د په خوارځواکۍ باندې اخته ده؟
خوارځواکۍ یو عمده مشکل دی. کله چې موږ خوارځواکۍ وایو په دې معنی باندې چې ماشوم ته کافي مقدار خواړه نه دي رسېدلی، هغه مقدار خواړه چې ماشوم ته پکار وي چې هغه ورباندې انکشاف وکړي، ورباندې قد واخلي او ورباندې وزن واخلي، هغه مقدار کافي خواړه ماشوم ته نه دي رسېدلی. چې دې ته موږ هغه د ناوه د خوارځواکۍ وایو چې کله ماشوم خپل وزن د لاسه ورکوي. کله چې ماشوم ته کافي مقدار غذایي مواد ونه رسیږي، خواړه ونه رسیږي، ماشوم به خپل وزن د لاسه ورکوي. په نتیجه کې به که تاسو ماشوم ته وګورئ، هغه به ډېر ضعیف، ډېر نازکه، ډېر داسې وړوکی به ښکاره کیږي. حتی ځینې وخت کله چې د مطلقاً د غذایي موادو د کمبود سره ماشوم مواجه کیږي، تاسو اکثره ماشوم ویني چې د پوستکي او وړوکي په شکل باندې وي، پوستکی فقط په وړوکو باندې راخپور وي، دومره خپل وزن د لاسه ورکړی وي. دغسې ماشومان ته موږ ویلو چې د ماشومان چون ماشومان د ژوند په لومړیو دوه کلونو کې اله تر پنځه کلنۍ پورې یو سری یا ډېره شدیده نمو لري، یعنی انکشاف کوي، غټیږي، نو په دغه محدوده کې زیاته غذا ته ضرورت لري چې باید دوی واخلي. نو چون ماشومان په دغه مرحله کې د زیاتې غذا یا خوړو ته ضرورت لري چې واخلي تر څو ورباندې غټ شي، انکشاف وکړي، نو که چېرته په دغه محدوده کې دوی د غذایي موادو د کمبود سره مواجه کېږي، دوی زر سوی تغذیه کېږي نسبت غټو خلکو ته. ځکه غټ کسان چې دي، یا غټ هغه چې دي د پنځه کلونه یا لس کلونه لوړ کسان، کاهل اشخاص چې موږ ورته وایو، چون هغوی په وجود کې یو مقدار غذایي مواد ذخیره لري که یو څو وخت دپاره د غذایي موادو د کمبود سره مواجه کېږي، د نه زیات تاثیر نه ورباندې کوي. ولې ماشومان چون د ژوند د سری انکشاف په مرحله کې، د سری نمو په مرحله کې دي، نو که چېرته دوی د غذایي موادو د کمبود سره مواجه کېږي، دغه اراز ولایم زر ښیي چې خصوصا دا د دوه کال نه کم ماشومان حتی د پنځه کلو پورې په دغه محدوده کې ډېر زیات واقع کېږي.
خوارځواکۍ څومره خطرناکه کېدلی سي د ماشوم لپاره؟
خوارځواکۍ د مطالعاتو په اساس باندې چې موږ یې لرو، په هر سلو ماشومانو کې چې هغه بدبختانه موږ یې د لاسه ورکوو، تقریبا په نیمو ماشومانو کې خوارځواکۍ په یو شکل باندې شامل ده، د هغوی په مرګ په سبب کې شامل ده. تقریبا خوارځواکۍ هغه ماشوم چې خوارځواکۍ دی نسبت سالم ماشوم ته حتی تر نه چنده زیات په مرګ باندې تهدید دی نسبت یو سالم ماشوم ته. نه چنده د مرګ امیر هغه پکې زیاته وي،
اندازه
یې ډېره وي. نو په دې خاطر هغه ماشومان چې خوارځواکۍ دي، هغه نسبت سالم ماشومان ته په مرګ باندې ډېر زیات تهدید دي. دغه سم ماشومان چې خوارځواکۍ دي، نه تنها چې په مرګ تهدید دي، بلکې متکرر امراض یې نیسي. تاسو ځینې ماشومان لیدلی وي چې هغه خوارځواکۍ دي، یو ورځ بعد زکام، یو ورځ بعد اسهال، یو ورځ بعد سینه او بغل، مختلف مرضونه نیسي. یعنی داسې دوامدار دی، یو مرض نه ښه کیږي، کله چې یو مرض ښه شي بل مرض ورته راځي. هغه مرض لا ښه شوی نه وي چې ورې غوږ په درد شروع کړي، غوږ درد ورته پیدا شوي، غوږ درد لا ښه شوی نه وي چې بیا په اسهال باندې اخته شوی. نو دغه متکرر امراض جمع ده چې ماشوم غذا نه خوري، د دې ته زمینه برابروي چې بل اخر خدای نه خواسته ماشوم د مرګ په خواته لاړ شي.
کله چې یو ماشوم په خوارځواکۍ باندې اخته کیږي، دا درملنه ملري آیا بیرته دین سالم ماشوم جوړیدلی سي؟
هغه ماشومان چې خوارځواکۍ لري کاملا د دې لپاره تداوی شته. یوازینی تداوی دوی چې د غذایی مواد اخیستل دي، چې باید غذایی مواد واخلي. د عامې روغتیا وزارت د خوارځواکۍ د تداوی لپاره په ټول افغانستان کې تقریبا د زرو نه هم زیات کلینیکونه لري. موږ په زرو نه زیاتو کلینیکونو کې دغه خدمات عرضه کوو. یعنی په افغانستان کې داسې ولسوالۍ نشته چې په هغه ولسوالۍ کې دوه یا درې کلینیکونه دغه خدمات سوی تغذیه عرضه نه کړي. تداوی هم دا ده چې باید ماشوم ته زیاته غذا ورکړل شي. په څنګ د دې کې چون هر خوارځواکۍ رامنځته کیږي، بیا وزارت د ساتنې یو رقم ته مخصوص غذایی مواد، چې غذا جمع دوا ده، تنه غذا هم نه ده، غذا او جمع دوا ده، چې هغه د وړکې وړکې پاکټو په شکل باندې لري، چې د خمیرې په شکل باندې ده او د آر ایو ټی اف په نوم باندې هغه یادیږي. دغه غذایی مواد په ټولو کلینیکونو کې، زموږ په زرو کلینیکونو کې په غونډ افغانستان کې، په هر ولسوالۍ کې دوه یا درې یا څلور کلینیک دغه خدمات ارزه کوي، هلته موجود دي. نو کماندې داسې ماشومان لري چې هغه ضعیف وي، هغه پوهیږي چې وزن نه اخلي، ماینده پوهیږي، کله چې د ماشومان هلته یوسي، دغه غذایی مواد چې د آر ایو ټی اف او ریسف باندې یادیږي، د ماشوم ته ورکول کیږي. هفتوار مور کلینیک ترازی غذایی مواد اخلي، او کله چې ماشوم ته په کور کې ورکول کیږي، ماشوم د غذایی موادو د اخیستلو سره هغه کوم چې وزن شد لاس ورکړي، هغه وزن بیرته اخلي او په سالم ماشوم باندې البته بیرته بدلیږي.
بله، د افغانستان ډیرای کورنۍ ډیر کمزور اقتصاد لري، دومره پیسې نس پیدا کوي ماشوم ته څه پیدا کی چې بدن ضرورت ورته لري. دا ډول کورنۍ ته تاسو څه وایي؟ هغه کم ګټه چې دوی لري یا کم چې په لاس کې لري، ماشوم ته څه ډول شین برابر کاڅې په خوارځواکۍ باندې اخته نسی؟
بدبختانه زمونږ په ملک تنا ضعیف اقتصاد د سوی تغذیه یوازینی عامل نه دی. د افغانستان یو کم فیصدی خلک د مطلق فقر چې هغه هیڅ څه نه لري، داسې یو حالت کې ژوند کوي. ډېر کورنۍ داسې دي چې هغه لري یو مقدار کافي غذایی منابع په کور کې لري،
خو بې پروا دي.
ولې مشکل لري چې دوی نشي کولای هغه ماشوم ته څنګه چغه د ذات یا سیخه زاور کی ورده تقریبا اوس 1.2 میلیون ماشومان په خورزوکی منی مصاب دي کته اس کلینیکون بلر شي تاسو به د سی خلک پیدا کی چې دوی کورنۍ د دې توانای لري چې غذایی مواد واخلي حتی په کور کې شته دي ول مختلف نادرست عنعنات نادرست عقاید د دې سبب شوی دي چې یو مور خپل ماشوم ته کافی اندازه غذایی مواد ورنه کی فرضاً هر کور کې کته اس وګوري البته هغه موجود وي هر کور کې کته اس وګوري په زیاتره کورنۍ کې خصوصا په اطرافو کې ممکن شودي موجود وي ممکن نور غذایی مواد موجودی بروژی موجودی دی نو ول مشکل لري چې مایند د ماشومان او تغذیه ته فکر نه کوي ډیر زیات ته توجه نه کوي د څه فکر کوي چې د ماشوم تغذیه د یو غټ سړی د تغذیه په شکل د څه حالدا چې د څه نه ده مونږه هغه اندازې انرژي چې ماشوم ضرورت لري په فکرو ګرام وزن بدن مونږه ضرورت نه لرو هغه یو مقدار کافی زیات انرژي ضرورت لري نو په دې خاطر د ماشومان تغذیه باید د غټانو تغذیه نه لږ متفاوته وي په دې معنی چې یو غټ کډری وری غذا اخلي ماشوم باید 15 وری په ورځ کې غذا واخلي نو په دې خاطر باندې دغه نادرست عقاید او تر خلکو تر منځ دا چې د ماشومان تغذیه ته په یو جدا شکل باندې په یو خاص تغذیه په روشونو ورته قایل شوی نه دي دغه سبب دی کی چې ماشومان د خورزوکی خاطر لري
کوم خواړه ډیر زیات ضرور دي چې هغه باید ماشوم ته ورسیږي او په څیر ول باید برابر سی
د ماشوم معده چې ډیر کم حجم لري حجم کم دی به معنی چې په سوسی سی پوری غذایی مواد داخلي نو په دې خاطر باندې چې موږ ماشوم ته کافی مقدار غذایی مواد ورکو باید هغه خواړه چې وی ډیر او بنوي او به باید ډیر نه وي او په دې معنی چې معده ډکیږي ول غذایی مواد نه ورته رسیږي خصوصا لکه شوروا یخنی او لکه داسې د اوبو په شکل چې غذایی مواد ورکړي دا باید ورنکړ شي باید لکلک ورکړ شي داسې یو غذا ورکړ شي چې اړ اقل هغه توی نه شي داسې د ظرف نه په آزاد شکل بلکې د ژبې په شکل باندې داسې یو کړي تاسې راکاږه کوي ظرف د ژبې په شکل باندې داسې لګره اوږده شي په دې شکل دوم په خوړو کې باید ماشوم د کوشش وشي چې حیواني منابع او نباتي منابع دواړه نه استفاده وشي فرضاً په حیواني محصولاتو کې شودی دی مثلا کوچ دی مثلا واخه دا داشان دی هغه دا د بهترین غذایی مواد دی همدا رقم په نباتي منابعو کې وریجی دی دال دی نخود دی لوبیا دا همدا رقم ته دا نور غذایی مواد چې کور کې پیدا کیږي غوړی دی مثلا خصوصا سبزیجات پالک همداسې نعنا او گشنیز داشان باید ماشوم تور کړي په غذا کې باید شامل وي گازرې یعنی هر هغه څه چې خلاصه په کور پسته پیدا کیږي د ماشوم لپاره بهترین خواړه دي تاسو ګورئ موږ ماشومان ته زیاتره حتی از موږ په کورونو کې زمنګ په استرخان باندې د سبزیجاتو خوړل لکه هغه څه چې د ترکاری په نوم یادېږي شاید ډیر زیات مرواج نه وي او شاید یو څوک بیخي خپل ماشوم ته ترکاری ورنه کې گشنیز یا مثلا تازه یا هم فرض مثال لکه نعنا یا هم خوړل دا ډیر ضروري چې ماشوم باید واخلي ځکه هغه د تزرات لري مایکرونیوټریټونه په هغه کې نو په دې خاطر په کورونو په ساته باندې باید کوشش چې ماشومان باندې غذایی مواد باید ور باندې د پرهیز په شکل باندې ور باندې تحمل نشي چې دا باید پرهیز وکړي د هغې نه پرهیز وکړي یا د غوښې نه پرهیز وکړي یا د دالو نه یا د نخودونه نو په دې خاطر ماشومان ته باید پرهیز ورنه کړي ماشومان ته او هم نباتي محصولات او هم حیواني محصولات د دوه نه باید کافی مقدار خواړه باید ورته ورکړي
بله یعنی کچیر یو ماشوم یو ډول خواړه نه خوري باید تغییر ورکړل سي نور شیان ورته برابر سي
بله فرضاً یو ماشوم دی هغه هغه نه خوري ولې کلچه ډیره ښه خوري یو کلچه چورته کورنۍ په خاشي نو کچیر ته یو ماشوم هغه نه خوري خلاره لري چې مور هغه بده مننه نشي د ماشوم هغه نه خوري یو ماشوم دی ممکن شو دی ونه خوري زینه تعامونه خنه په زینه مزه خنه بله والله بده مننه چې مور اوس کینه چې زور ته شو دی ځکه نور کوم چې ماشوم شو دی نه خوري کله شو دی دغه شو دی دغه هغه په بل شکل باندې بل غذاب شکل کې کلچه کورنۍ کلچه ورته پخې نو په دې شکل باندې کوشش دی چې اقل غذایی مواد ماشوم ته ورسېدا چې ماشوم په کم شکل خوخې هغه شکل دی ورته باندې نو په دې خاطر ضرور دره چې د غذایی موادو ماشوم باندې د یو نوو غذا اور باندې محدود نه کو چې ماشوم نخلی یا عنانوی او په سبزی نه قید موجود دی محلی چې دا ورته خنی دی په دې شکل باندې ماشوم باندې د پرهیز کوم باندې من کوم شی باندې تحمل نکرو او که یو ماشوم یو غذا په خالص شکل نخلی کېږي موږ ورته په یو بل شکل باندې ورکو مثلا کورنۍ کلچک کورنۍ خجور ورته پخ کو یا څو غذاګان سره مکس کو دی ورته ورکو په دې شکل کولی شو چې ماشوم ته غذایی مواد ورسه
ډیر مننه ډاکټر صاحب خیر اوسې قدرمن دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر شفیق الله صافي خبرې د ماشومانو د خورځوکي په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ ولی زنی کسان غواړي چې ډیر ماشومان ولري
سلام زمانه زلمو عزت کو دوستو روی مزدوری کړه وای 2000 روپیه کړي دې ډیر دسه کړي
پرلپسی زیگون هغه کورنۍ چې کمزوری اقتصاد لري له کومو ستونزو سره مخ کوي.
چیری وشی غم مرتو کې بل شې نه دی چې بل شی غم مرتو کې بل شې نه دی چې واس جنې زاجی نه وټان دک ما چې دی بابو کلمې ورته خوري.
نن په همدې حق لګیږو په پایل کې له خلکو څخه پوښتو چې د دوی په نظر لږ ماشومان ښه دي که ډیر. ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیږون ستونزې له روغتیایي، رواني او دیني اړخه څېړو. د خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړئ.
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نه وي چې د مور پلار د ډیرو رواني، صحي او ټولنیزو ستونزو لامل هم د زیات اولادونه وي، ځکه د افغانستان ډیری خلک کم عاید لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي. له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي. که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کېږي. په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسېدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي.
اعلی بادشاه یې پیدا کوي، بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي.
اولس اولادونه لرم، اته زامن دي او درې میلیونه دي. ډېره مشکله ده، د موږ د درې زامن چې غټان دي وم نش کولای شي پوره تحصیل او دغه وکړي. د تنګ لاسۍ د لاسه یو دی وي، دوه دی وي، خو ښه دی وي نو ډېر دی وي، څه کوي سره.
د کابل اوسېدونکي زهرا یوه داسې مور ده چې اته ماشومان یې پرلپسې زیږولي. نوموړې وایي چې له یوې خوا بې وزلي او له بله پلوه ډېرو ماشومانو ورته رواني، عصبي او بدني ناروغۍ پیدا کړي دي.
شیدو کمبو ته مې پودري شیدې ورته اخیستی نه سوه، مثلا مجبوره چې په اولاد په هر رقمې پیدا یې که خواستې بهترین شی ورته نهسم پیدا کولی. د دې چې یو مړکی د بلې مړکی بل پرلپسې دي. د مېلمه چې راسي مثلا اولاد به دې مغېږي، مېلمه به مالته ته ناستي، د کور سره وزه باندې هم داسې رسېدلی که یو وید کې بل به ته راویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور چې دسي بل ته چغې وکړي چې الا دي. یعنې جنجال زیات ده، حتی داسې وخت راسي چې زیاتره وخت دماغ کوم یو ادارې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه څوک کوڅه کې ده که کور کې ده. که چېرته زه وم مثلا یو شا کې بل په مخه او د بل لاس ونیسه او د بل قول کې ونیسه، خلته هم راسره کشمکشال ده. رقم ستونزې سته په زیات اولادو کې.
پرلپسې زیږون که له یوې خوا ښځې ته سي زیان دی، له بله پلوه د کورنۍ مشر ته په اقتصادي تاوان هم تمام. د پغمان اوسېدونکی احمد جان وایي له دې ځورېږي چې خپلو ماشومانو ته لومړني د اړتیا وړ توکي هم نشي برابرولی.
که الله یې زوړ شي دوریږو، مریض دي سي دوریږو، مصرفونه اوچاته دي، جامې اوچاته دي، غلي اوچاته دي، کتغونه اوچاته دي.
د وروسته پاتې ټولنو اکثره خلک په دې عقیده وي که چیرې اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي. خو د کندهار اوسېدونکي سپوږمۍ به دا خبره نه مني. هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کېږي، کله چې ښه وروزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي. هغه د خپل دوو زامنو په هکله وایي.
دواړه انجینران دي، موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې استوده و که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل، مګم اولاد مې مخ پر ترقی و. د تا خاطرو چې فامیل مو کم و، رسیدګي کولی سوای د خپلو اولادو ته، که مې نن نه سوای کولی سبا د ده ارزو ما پوره کولی، یو شی مې ورته راوړلی. مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري، یوه ته یې نسي راوړلی، وایي که دی ته مې راوړه بل پاته کېږي، نو هغه دی چې اولاد مایوسه کېږي.
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري، خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسېږي. کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي.
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغه ته خپل د اولاد شمېر ورته وایم،
مگر دا پنځه هم پر ما باندې ډیر دي. که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی. اوس پیلن هم مخ مې نیولی دی. د ډیرو اولادو پیدا کېدل، روزل د هغو، د هغو یاشه او عباده کول په ورځني ژوند کې د ډیرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداري د دی بالا دغه ته نه ګوري چې وایي پیدا دي چې ډیر دي ژوندي دي. فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې دی، خپل ځاني کور نه لري، کوم څوک یې په کرایه نه ورکوي. اوله پوښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري، هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي.
دی وایي چې زیات ماشومان کلیوي خو اقتصادي ستونزې پېښوي، له بله پلوه ګڼې ټولنیزې ستونزې هم رامنځته کوي. که چیرې د ماشومانو اړتیاوې پوره نه شي نو له رواني پلوه پرې بدې اغېزې کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمي په اړه وایي:
ما د کورنۍ په اړه په یو ټولګي کې بحث درلود. بیا یو کس جیک سوی استاد که کورنۍ شپږ یا اووه ماشومان ولري هغه به څه ستونزې ولري؟ ما ورته وویل معلم دغه یوه ستونزې بس ده چې شپږو ماشومان لري. زه په دې باور یم چې که مونږ نسو کولای د ښوونې او روزنې رسیدګي، د خوراک او پوښاک رسیدګي، د ښې روزنې رسیدګي نن سبا به په خپلو کورنیو کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لس اته اووه پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي. په اول قدم کې خو هېڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي. او کله چې ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي، واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي. ګڼه ګوڼه کورنۍ کې د ماشوم ته نه پاملرنه، نه تشویق، نه درناوی او نه مینه په ډېری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې هغه ډېر بېزله واوسي. یعنې په ټوله کې د ده ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي، یو ډول سردرګمي، یو ډول د هویت ورکه یا د هویت بحران لرونکی ماشوم دنیا ته راځي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی، خو په دې شرط چې ښه روزنې وشي او اړتیاوې برابرې شي.
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده. نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي. یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه شي، هغه خپلې هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده، یا حولین کاملین ده او یا ثلاثون شهرن ده چې انکه هغه راغلی یو دا تکمیل سی. او بل دا ده چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته ضرر په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره. اسلام د دې وقفي جایز کړي.
د افغان کورنیو د لارښوونې د دفتر کارکوونکی ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لبسې اولادونه پیدا کوي. دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي. له ډاکټر سمی سره زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه کړې ورته غوږ شئ.
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او میندو ته دومره حق نه ورکول کېږي چې هغوی په د خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیږون پاک خپل تصمیم ونیسي. نو دا یو مشکل ده د متاسف جامعه کې. اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهي لري، ولی یوازې 23% خلک استفاده کوي له دې میتودونو. چې دا مختلف علتونه لري زموږ متاسف جامعه کې. خپل کلتور، عنعنات دي، غلط افکار دي په جامعه کې، بخصوص د بازي خلکو له طریقې ګوکه ډیر اولادونه راوړل دا ډیر خېدي.
اته دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکوي په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه؟ کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي؟
مېندې مراجعه کوي مراکز ته. هلته موږ د کورنۍ سنبالتیا میتودونه یا د فاميلي پلانینګ میتودونه چې کوم دي دا موږ ته ارزه کوو. او په تیر کال کې یا 2019 کال کې تقریبا موږ 250,000 مېندو ته رسیدګي کړې ده. آگاهي په بخش کې زیات کار کړی ده. مشاور صحیح لرو یا مبلغ لرو هغه دوی ته مکمل دي. دوی صحت پاک لري، دوی دغه میتودونو په اکله باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي.
په کورنۍ ته څه مشوره ورکوي او د ډیر اولادو زیان ورته وایي؟ څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي؟ لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت د کورنۍ نارینه لري، دوی خو ممانعت نه کوي چې د دوی میرمنو ته تاسو دا مشوره مه ورکوئ چې دا باید کم اولاد ولري؟
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري، ولې په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې دا زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوي دي. اکثریت کله چې میندې زموږ مراکز ته مراجعه کوي له هغوی سره یو محرم د کور وي او موږ یو برنامه بل لرو چې هغه څوک چې سړی سره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کول طرف سره وي نو هغه هم مشوره ورکو. دغه ډیر مؤثر واقع شوی دی، ډیر ښه مثبت تاثیرات لري کورنیو په ازهنو باندې. حملهای ناخواسته چې موږ ورته وایي، هغه حملونه چې دوی په خوښه باندې نه وي، یعنی یو مور غواړي چې حداقل دوه کاله درې کاله وقفه ولري، ولې باوجود د هغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي، نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې چې کومې دي دا ډیرې مؤثره واقع شوي دي. اوس هغه حملونه چې ناخواسته وي یا د دوی په خوښه نه وي، دغه د دوی لپاره هم ذهنا او هم فزیکي لحاظ باندې ډیر مشکلات په سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوي دي.
تاسو دوی ته دارو درمل ورکوي، څه رقم خبر ده؟
بله، موږ د دوی صحي لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سنبالتیا په هکله چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کې خودل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي، یز نشان تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي، دا وړیا دي، د پیسو بدل کې دي، څه رقم دي؟
نه، په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تابیسه بدون له کوم غنار خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
ورکوي. بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي؟
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي، موږ په هر ولایت کې مراکز لرو او هغه مرکزونو له تاریخه موږ مایندو ته خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ وغواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سنبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتما دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زموږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاکله، د خپل ماشومانو پاکله، د آینده پاکله، دوی تصمیم ونیسي د دوی ژوند خطر سره مخ وي، نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي، د کور کلی خبرونه پای ته رسوو. تر بیا مو ښه چاري.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سرگ چیکرم پر چیز رچ تصور تت سسرات گورم سا کیا کی تیرا ونگیشوالا